ساعت د برازیل لاس بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم په د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د لوري د جلال آباد د کنسولګری د بندیدو په وړاندې هڅه کوي چې د پاکستان له سفارت سره خبري وکړي او دا مسله حل کړي. امریکا پاکستان ته 300 میلیون ډالر نور مرسته لغوه کړه. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف په یمن کې د تیرې میاشتې حمله نه توجیه کیدونکې وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماسونه دوام لري چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان په کنسولګری کې افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل
قرار است که با سفیر پاکستان هم ما ببینیم.
دوی وایي ټاکل شوی ده د پاکستان له سفیر سره هم موږ وبینو او پر لوړه ساویه په دې اړه خبرې کیږي او ستونزې حل کیږي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپله کنسولګری په موقتي ډول بنده کړې او ویلي دي چې د ننګرهار والي د دې کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې په ورځ په یوه لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې والي دې د کنسولګری په چارو کې له مداخلې راوګرځوي. په لیک کې له افغان چارواکو دا غوښتنه هم شوی چې د کنسولګری امنیتی تدابیر باید زیات کړي. د ننګرهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د کنسولګری په چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې، خو د زیاته کړې چې د ویزو د ترلاسه کولو پروسه باید منظمه او پرته له اداري فساد پر مخ لاړه شي. په افغانستان کې نن یک شنبه د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت نوي قومندان ته په یو لړ مراسمو کې قومنده سپارل کیږي. د ناټو د خبر پاڼې له مخې جنرال سکاټ میلر به د جنرال جان نیکلسن پر ځای د قاطع ملاتړ ماموریت مشري په غاړه واخلي. د ناټو سرمنشي ینز ستولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له جنرال میلر سره کار کولو ته سترګې په لار دی. ستولتنبرګ همدارس د جنرال نیکلسن په درنښت کې د هغه خدمات عالی بللی دي. په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس ساپی پرون مازیګر د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي.
ویل چاندول کله کاربوړی لاردره خارا د کنده پورې دغه ساحه پاکې کړې. دغه پاکاري پوزیت کې موږ کې په دویش نفر د مړو شوونه پر زخمی ده. دریال تمره ته موږ بیزار وکړه ده.
د همدارز ول چې په دې عملیاتو کې چې د خلکو په غوښتنه پیل شوي له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د امریکا پوز ویلي چې د مرستې ځکه لغوه کړي چې پاکستان د سختریزو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د بسپنې په نوم دا پیسې او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ترامپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سختریزو ته خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس لنه جګړه پر مخ یوسی. پاکستان دا تورونه ردوي. ایران د روټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړ چې غنی د هیواد په عراق کې خپل متحدو شیعه وسلوالو ته بالستیک توغندي سپارلې دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس تر راپور لمخي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون شنبه وویل دا ډول دروغي او بې معنی خبر لدی پرته چې د ایران بهرنی اړیکی په تیر بیا له گاونډیانو سره اغیزمنې کړي بل مقصد نه لري. روټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د درو ایرانی چارواکو او همدارس د وی قیاو دول ویدیو استخباراتي سرچینو په قول وویل ایران خپل لن واټنه بالستیک توغندی په ورستیو میاشتو کې په عراق کې خپل متحدانو ته لیږل دي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ایران په عراق کې خپل متحدانو سره د دې ډول توغندو په جوړولو کې مرسته کوي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشه ائتلاف ومنله چې په تیراګس کې په هوایي حمله کې په یوه بس کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکې وه او ژمنه کوي چې د دې تېروتنې مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون شنبه وروسته له دې وکړه چې پر هغه نړیوال فشار واچول شو چې د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکوي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوې تروسه پورې نږدې 10,000 تنه وژل شوي چې اکثره یې بېګناه ملکیان دي. سعودي عربستان او سنی متحدان یې په یمن کې د ایران له ملاتړ له برخمنو حوثي یاغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن زیاته برخه د حوثیانو په کنټرول کې ده. عراق وایي جګپوري پوځي قومندان یې په بغداد کې د روسیې، ایران او سوریې له قومندانانو سره د سیمې پر امنیت او د داعش یا اسلامي دولت او نورو ډلو پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې د څلور وړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او استخباراتي همکاریو او همغږیو د پیاوړتیا لپاره د ایران، روسیه او سوریې د مرستیال لوی درستیزانو کوربه و. روسیه او ایران د سوریې په وکلنه جګړه کې د هغو وسلوالو پر ضد چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي د لویدیز له ملاتړه برخمن دي. تاکل شوی ده د امریکای سناتور جان مکین نن یکشنبه په خپل مورنی ایالت مریلند کې خاورو ته وسپارل شي. په واشنگتن کې د جان مکین د تلین په مراسمو کې د شنبه په ورځ درو پخوانیو ولسمشانو، د کانګرس غړیو، اوسنیو پخوانیو نړیوالو مشانو، د کورنۍ غړیو او ملګرو ګډون وکړ. د لور مکین میګن مکین د مراسمو په پیل کې د خپل پلار په اړه وینا وکړه او په ښکاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له سیاست سره مخالفت څرګند کړ. او یو تن هغه مهال مړاوت او تلس نور ژوبل شول چې د روسیې په سوچي هوایي ډګر کې د سخت باران او توپان له کبله د سپرلیو الوتکه د الوت له کرښې ووته. د روسیې د ترانسپورت وزارت پرون شنبه وویل د الوتکې د کیناستو په وخت هوا خرابه وه. په دې پیښه کې د هوایي ډګر یو کارکوونکی په داسې حال کې چې له الوتکې څخه د 1,340 تنو سپرلیو او شپږو عملې په راایستلو کې مرسته کوله د زړه د سکتې له امله مړ شو. په الوتکه کې اور لګېدلی و. تاسو زموږ شخله اساجی رادیو او ریداسری رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. د دې خبرونه زیاته برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړی ده. خو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام واپري جنرال سکاټ میلر نن پر رسمي ډول په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت مشري ترلاسه کوي. مخکې د امریکایي جنرال د خپل هیواد کانګرس ته خبرداري ورکړي چې له افغانستان دی په چټک خپل ځواکونه نه باسي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د مشرتابه د دغه تغییر په اړه خوشبین دی. د دې موضوع نور جزئیات ملالې بشیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت د مشرتابه د تغییر مراسم نن یک شنبه جوړیږي. د دغه ماموریت په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي جنرال جان دبليو نیکولسن به د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت مشرتابه د نظامی مراسمو پر مهال یو بل امریکایي جنرال استن سکاټ میلر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا تغییر به هم په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په برخه کې او هم له طالب سختري دو سره د سولې په برخه کې موثر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال محمد درادمنیش د شنبه په ماښام د سپتمبر په لومړۍ نیټه لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل موږ متيقین یو چې د جنوبي اسیا لپاره د دې ستراتیژي د شپلي کېدو لپاره به د نوي کړنلاري او شکرلاري سره دوام وکړي او په همدې حال کې پر پاکستان او طالبانو فشارونه زیات شوي دي. متيقین یم چې هم موږ او هم زموږ همکاران به د زور لاري وکړای سو پر طالبانو فشار راوړو چې د مذاکراتو میز تکشینی او د مشرتابه د تغییر اغیز لري. جنرال رادمنیش ویل چې هلمند دی په افغانستان کې به د غوښ ملاتړ ماموریت تر پخوا ډیر ښه دوام وکړي. جنرال میلر تر دې مخکې د ځانګړو ځواکونو تر مشري ورسته پر دې دنده ګمارل شوی دی. جنرال جان نیکولسن د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت د ځواکونو د مشر په توګه دنده ترسره کړې چې د نورو په پرتله په دې برخه کې د ماموریت اوږده دوره تیره کړې ده. د ناتو په خوانی سلاکار او کابل میشت د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق همدم د دوغه دواړو امریکای جنرالانو د کرنلاري د توپیر په اړه دا سوایي.
جنرال نیکلسن بیشتر جنرال عسكر
دی. جنرال نیکلسن تر ډیره یو ډیپلوماټیک سرتیری دی چې په ډیپلوماسي جرګو شوراو او غونډو کې ډیره تجربه لري او په همدې حال کې د جګړې تجربه هم لري. خو جنرال میلر په افغانستان، عراق او نړۍ په نورو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده او د جګړې په ډګر کې یې تجربه زیاته ده. له دې کبله زه فکر کوم چې په نوي رول کې به یې هم پام ډیر د تروریزم سره مبارزې او القاعده او داعش پر وړاندې جګړې ته وي. جنرال میلر د امریکا په سنا کې د نظامي خدماتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې چې د جون میاشتې په 19 نیټه خپرې شوې وې، له افغانستان د امریکایي ځواکونو مخکې تر مهالوېش د وتلو پر وړاندې خبرداری ورکړې وو. د ویلي و چې واشنگتن باید محتاط اوسي چې له افغانستان ډیر په بیړه ونوځي، کنه تروریستي ډلې به بیرته سره راټولې سي او په دغه هیواد کې به جګړه نور هم زیاته سي. د جنرال میلر په بیان کې راغلی چې د ناتو، امریکا او افغان حکومت هڅې به دوام وکړي چې طالبان ونه کړای سي د جګړې له لارې ګټونکي سي. خو په همدې حال کې د ویلي و چې یوازې نظامي فشارونه کافي نه دي او د سیاسي حل لارې لپاره ډیپلوماټیک او ټولنیز فشار ته اړتیا ده. جنرال میلر په داسې حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د مشر په توګه کار پیلوي چې طالبان هم ګڼ شمېر سیمې په کنټرول کې لري او مخکې ډیری ښارونه تهدید کړي. د بیلګې په توګه د غزنی په ستراتیژیک ښار کې طالبانو په حملو کې سلګونو امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان ووژل. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې، سلا ورکولو او مرستې په هدف د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په افغانستان کې ماموریت پیل کړ او اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 14,000 ځواکونه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ساعت لس بجی او دولس دقیقې شوې. اوس به هم حمید مومن درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل ورځپاڼو د افغانستان د روان کړکېچ په حل کې د روسیې د رول په اړه پر روانو بحثونو لیکنې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي دي چې روسیه د افغانستان د روان کړکېچ په حل کې مهم رول لوبولی شي. ورځپاڼې وړاندې د ډیپلوماټ خپرونه د یو مطلب په استناد لیکلې ده چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د روسیې دلچسپي او په وروستیو کې مسکو لخوا پورته شوو ګامونو ته په کتو داسې ښکاري چې روسیه په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې عمده او اساسي رول لوبول غواړي. خو د ورځپاڼې په وینا مسکو په دې ښه پوهېږي چې په افغانستان کې د ناامنیو دوام په منځنۍ اسیا کې د روسیې مهم ګاونډي هیوادونه ناامنه کولی شي او بالاخره د اور لمبې د دوی لمنې ته هم رسېدای شي. دنیا ورځپاڼې هم د افغان کړکېچ په حل کې د روسیې د رول په اړه بحث کړی او لیکلی دی چې روسیه په افغانستان کې د نشه یي توکو د کرکیلي، قاچاق او داعش د فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده چې په وړاندې د افغان حکومت او امریکا د اقداماتو غوښتنه کوي. د ورځپاڼې هم لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د روسیې دلچسپي ښایي د همدې لپاره وي چې مسکو په افغانستان کې د کړکېچ او ناامنیو دوام د منځنۍ اسیا هیوادونو او خپله د روسیې په زیان بولي. مسیر روسپانه هم په افغانستان کې د سولې په تړاو د روسیې پر روسیې اقداماتو بحث کړی او لیکلی دی که څه هم د افغان سولې په اړه په مسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه، خو د روسپانه په وینا ځینې شیان شته چې سړی حق حیران کړي. روسپانه وړاندې د سولې د هڅو په اړه د طالبانو په غبرګون بحث کړی دی او لیکلی دی چې طالبانو د افغان حکومت، د انډونیزیا او د سعودي عربستان د غونډو غوښتنې رد کړې خو مسکو بلنه ومنله. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو تر اوسه پورې لږ تر لږه دا هم نه ده روښانه کړی چې په کومو دلایلو د افغان حکومت بې قاعده او شرط وړاندیز د انډونیزیا او جدید د دینی عالمانو بلنه رد کړه او د روسیې هغې ته د هوسر ووهه. ملیارمن ورځپاڼه هم په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مسکو په جوړېدونکې غونډې بحث کړی دی او لیکلی دی د داعش ډلې کمزوري کول، له نشه یي توکو سره مبارزه او له طالبانو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول هغه موارد دی چې مسکو یې لاسته راول غواړي. ورځپاڼه لیکلی دی چې که مسکو وتوانېږي دغه موارد لاسته راوړي نو نه یوازې خپل ملي امنیت به خوندي کړی وي، بلکې په نړیوال ډګر کې به هم خپل مقام لوړ کړی وي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خصوصي ورځپاڼو برخلاف روسیه په افغانستان کې پر مداخلې تورنه کړې او لیکلی دی چې مسکو په افغانستان کې د لویدیځ پر خلاف د جنگ د دوام هڅه کوي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا افغانان ناپېیلي دي او له ټولو د بېطرفۍ غوښتنه کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د امریکا نوې ستراتیژۍ مثبتې پایلې لري خو د امریکا او ناټو په حضور کې لا هم تروریزم له بهاره تمویلېږي. هیټ اف ایشیا ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا روسیه به وتوانېږي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې هم په افغانستان کې د روسیې ځینو اندېښنو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د داعش مخ په زیاتېدونکي فعالیتونه د نشه یي توکو کرق له قاچاق د مسکو اساسي اندېښنې دي. ورځپاڼې لیکي که څه هم امریکایي چارواکي په بیا بیا روسیه تورانه کړې چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو مسکو بیا د افغانستان د روان